احمد شیبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. تیر شپه د کابل ښار په پینلسه مناحیه کې نشته وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی د پیشه کورنیو رسنیو ته تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د کابل په پینلسه مناحیه کې د قصبی په سیمه کې د داعش پر یو پټنځای حمله کړې ده. طالبانو د تیر یو کال په ترڅ کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوې ده. په ورته وخت کې طالبانو دا تور لګولی دی چې د داعش ډلې مرکزونه د پاکستان په بلوچستان کې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو مخکنی استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي وو چې پاکستان له داعش خراسان څنګه څخه د خپلو اهدافو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي. پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ایران د نشه موادو د مبارزې ادارې د نړیوالو اړیکو مشر محمد نریمانی وایي چې له هم افغانستان ایران ته تریاق قاچاقي شي. د ایران اسنا خبری اژانس پرون د محمد نریمانی په وینا خبر ورکړ چې وایي په افغانستان کې د نشه موادو تولید کم شوی دی، خو داسې ښکاري چې د تریاقو له پخوانیو زیرمو ایران ته قاچاق روان دی. ښاغلی نریمانی زیاته کړه چې په افغانستان کې د میتا میفیتامین تولید هم په زیاتېدو دی. نریمانی دا مخدر مواد د شانګهای سازمان د ټولو غړو هیوادونو او سیمې لپاره ننګونه وبلله. طالبانو د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې اټکل کړی وو چې په افغانستان کې د طالبانو د مشر تر بندیز مخکې دومره تریاک زیرمه شوي دي چې تر 2020 کال پورې د قاچاقبرانو لپاره کافي دي. د مکسیکو حکومت ویل چې دوی د مخدره موادو په لابراتوارونو باندې د چاپو په جریان کې د 50 میلیونه ډالرو څخه ډیر ارزښت لرونکي 240 میټریک ټنه میتا میفیتامین نیولې دي. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې د فرانس پرس اژانس راپور لمخې د لاتین امریکا هیواد د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ له زیاتېدونکو فشار سره مخامخ دی. د مکسیکو حکومت د دوشنبې پرس په بیان کې وویل چې مخدر مواد د لویدیځ ایالت میچوګان په 5 ځایونو کې نیول شوي دي. او یو سپورتي خبر، تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د سوریې د فوټبال د ملي ټیم سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د آسیایي جام د خرابې د مقدماتي لوبه په ترڅ کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي له وی اونۍ راهیسې د سعودي عربستان په الاحسا کې خپل تمرینات ترسره کوي. د افغانستان نننۍ لوبه د ایټالیایي روزونکي وینچزو البرتو انز په مشه لومړی رسمي لوبه د چتر سره بشي. شاغلی انز نږدې میاشت مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې د روزین کې پټوګه کار پیل کړ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. د سعودي عربستان څخه به افغانستان ته د افغان حاجانو د ستنېدو بهیر سر له سبا پیل شي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. په دې خبرونه کې مو یو مهمه موضوع راخیستې ده. د کابل یو اوسیدونکی وایي
سلویخ مترسام وهلی و یوازې موږ نشو خواټولو غونډین وهلی د غومره ساګانی او به ورستر بلی کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو.
همدا موضوع مې د چاپېریال ساتنې له متخصص ولی مدقق سره شریکه کړې.
مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ یو ډول دومره پاملرنه وکړو چې د اوبو د استعمال لپاره باید څه فکر وکړو چې لکه څوک چې تیل مصرف کوي.
په افغانستان کې نوي ټکنالوژي ته ځوانان څومره اړتیا لري؟
د بعد مرغه اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې په هواي بي خکم دا په نشه حساب ده.
نور مطالب هم لرو که تر پایه راته غواښوي. په سعودي عربستان کې شمیر افغان حاجان وی چې ټاکل شوی سر له سبا افغانستان ته د دوی د بیرته ستنېدو الوتنې پیل شي. دوی ازادي راډیو ته ویل هیله مندي چې د بیرته ستنېدو سفر په منظم ډول او له ستونزو پرته ترسره شي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقافو وزارت ویلي چې سشکار شاوخوا 150 افغان حاجانو د دې وزارت تر څارنې او مدیریت لاندې د حج مراسم په منظم او بریالي ډول ترسره کړل. نور په دې راپور کې
د سګنیو حج مراسمو لپاره تر رسیدو سره د مهال زرګونه افغان حاجیان په سعودي عربستان کې خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو انتظار واسي. یو شمېر دغو افغان حاجیانو ازادي راډیو ته وویل چې د رسمي اعلانونو لمخې ټاکل شوی د رواني اونۍ د چهارشنبه په ورځ د بیرته ستنېدو الوتنې پیل سي. یو حاجی چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل:
حاجی صاحب، از همي چهارشنبه مې پروازو شروع مې ته دغه افغانستان
ته د حاجی صاحبانو الوتنې د رواني اونۍ د چهارشنبه ورځ نه پیلېږي. تر اوسه یې یوازې د دریو الوتنو مهالویش په ګروپ کې شریک کړی دی. ټول په ترتیب را روان دي. هر حاجی نهایتا دلته تر څلوېښتو ورځو پاتې کیږي تر څو چې نوبت را رسیږي.
یو بل حاجی چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل:
د
اختر لشپګمې الوتنې تنظیم او پیلېږي. ټول په هماغه ترتیب چې راغلي وو بیرته به وطن ته ستانه شي. هغه حاجیان چې دلته راغلي هر یو یې له 2 څلوېښتو تر 5 څلوېښتو ورځو په حرم شریف او مدینه منوره کې پاتې کیږي، یعنی په ټوله کې په همدې موده کې د حج ټول مراسم ترسره کیږي.
دا حاجیان وایي هیله مندي چې د راستنېدو سفر یې په منظم ډول او له ستونزو پرته وسي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویلي چې سږکال شاوخوا 10,000 افغان حاجیانو د دې وزارت تر څار او مدیریت لاندې د حج مراسم په منظم او بریالي ډول ترسره کړل. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ جون په نهمه په خپل ایکس پاڼه زیاته کړي چې افغان حاجیان اوس له مینا خپل استوګنځایونو ته ستانه شوي دي. د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت په مدیریت او پلان په لیکي خو لا ډیری حاجیانو ته د کره وخت او الوتنو مهالویش بشپړ معلومات مشخص شوی نه دي. د حج او اوقاف وزارت د مخکنیو معلوماتو له مخې د هر حاجی لپاره سکل د حج لګښت تر 202,000 افغانۍ او زیات ټاکل شوی و. د یادونې ده چې سعودي عربستان تېره اونۍ جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې وه، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا اختر تر هغوی یوه ورځ وروسته وکړ.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د مرسي کورپس په نوم یو نړیواله مؤسسه وایي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمر سره مخامخ ده. د دغه غیر دولتي مؤسسې په یو تازه څېړنه کې چې بریتانوي ګارډین ورځپاڼې د جون په ومه خبره کړې ویلي چې په کابل کې نیمایي ژورې څاګانې وچشوي او که وضعیت همداسې دوام پیدا کړي شاید تر 2030 کال پورې د کابل اوبه وچشي. په همدې حال کې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي هم په دې ښار کې د اوبو د کمښت خبره کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د جدي هڅې وکړي. د اوبو د مدیریت د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د طالبانو حکومت په پلازمینه کې د ځمکې لاندې اوبو د کمر ستونزه جدي واخلي او د حل لپاره دې هلې ځلې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
رحمت الله د کابل خار د الوخیلو سیمي اوسیدونکو دی، وایي دوی په کور کې د چایو لپاره پاکې اوبه هم نشته. رحمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډېرې ژورې څاګانې وچې شوي او هر دوه ورځې وروسته د دوی سیمې ته د اوبو ډک ټانکر ورځي چې دوی ترې په بیا پیری
څلوېښت متره سام وهلې و. یوازې موږ نه، شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلې دي دغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار روباسي.
رحمت الله وای مخکې د دوی په سیمه کې ل 15 تر 30 متره د ځمکې جوړوالي کې پاکي او براوتلې، خو په خبره اوس په 100 مترو کې هم دا چاره ناممکنه ده. د کابل د خیرخانی مینی یو وسیدونکو مزمل هم ازادي راډیو ته ویل چې په دې خار کې د ځمکې لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي. نو موړي ویل دوی د سخلو لپاره په پیسو اوبه رانیسي. دیوای پنلونو کې د میاشتې 2000 برابر چې دا بسنه نه کوي. موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 افغانۍ پورې لټان کړو نه وباخو. دا یو لوی ستونزه ده د سیمې د ټولو اوسیدونکو لپاره.
هی مشکلاسته و
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداری ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې شنبه د جولای 10 برتانوي ګارډن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوسمهال 5 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسی کورپ سویلی په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین په راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړو صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداری ورکړی و. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاک اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلی عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت به چې ارتونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنې د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان متي الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمخ ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنشیر لسیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظورۍ سره سم به په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 300 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونې ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمخ ستونزه او پاړې اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکه شوي کسان ادعا کوي چې د هوارې لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
د کابل په ښار کې مو د ځمکې لاندې اوبو د ستونزې راپور اورېده. همدا موضوع می د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې لپخانی مرستیال د چاپیریال ساتنې له متخصص ولی مدقق سره شریکه کړي.
دا مهم او د حیاتی مسله ده چې د اوبو سره کوم برخورد سی اوس کیږي د زموږ وروال په ګډه باندې پاملرنه وکړي چې شاید په ډیر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبو ونلرو او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیل په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ دی، نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو یا بیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري د سړي نه کوي چې لکه دی ویاله په ډول باندې دی اوبر خوشی کوي، خو کابل شي چې په وساتل کې په یو بل شي کې لوشي کې هاري ونی ته بیلی اوبر واچي، یعنی اوبه باید وسپموي. لیکن موږ
باید وسپموي د اوبو د بوچی ته دی اوبو دی ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي.
او
څنګه رښتیا دا بوچی اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ماده سلیدلې دي چې اصلا هغه خاور کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړی لوندوالی دومره زیات وي مګر زموږ د ودوال بیا مو ورکی هغه ګټه نه کوي
او یا غرمه وبور کوي چې لمر وي هغه بیرته تبخیر کوي
غرمه ورکی سیالته تبخیر بیا زیاتیږي د دې په ځای چې وبو نبات جذب یا خاور جذب یا تبخیری کی به خو دا مختلف لارې دي چې موږ یې ودوال کولای شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دله ته توجه نه کوي یا اکثره ځای تاسې ورسئ دا د اوبو نلکي سي دي دا لیک له دننه اوبه څڅېږي فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د نل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کي
څومره اوبه ضایع کي
دا ډېر زیات هغه ده خصوصا مثلا که چېرې موږ تاسې سروزان مینځو اکثره خلک داسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه دا ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې نو هغسې وچ سي بېرته همغسې کېږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیات لرو شنې سایې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبر صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي
متحقق صاحب د پوجمی کی دا خبره په افغانستان کې پروستي کلونو کې اوسه عام مشوله چې خلکو ته دا خبرتیا درسنۍ ولاره هم ورکړل شو چې کچرته تاسو له بامه واور لاندیا چوي نو په د حویلی په خام ځای کې دا واور واچوي او الته یو نسبتا جوړ ځای ورته جوړ کړي چې د مځکې د لاندې سطحې وبه ور سره زیات شي د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم او رواج چې هغه له منځه تللی شي بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم نور ښارو کې خلکو ټول اویلی کانکریټ کړي سیمنٹ کړي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج وبسي او هغه د ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلی ډېره زیاته کانکریټ وه نو هغه
کمال دی
مالداره ده او هغه ډېر پیسهداره ده داسې ذهنیت ده په خلکو کې په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي پتر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کیږي بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي یعنی دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی او کېدای شي چې څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه هم دې تور برابرې کې حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې څرنګه همداسې نه ده
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، یعنی یو کس به دا کار کوي، خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر ویلۍ د هومره اوبه ذخیره کوي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. دا د یعنی یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت خپل وبولي په دې کې بېل دینه سي. مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي کې دا په زور نه کوي، دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا سي، دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سي یو پکې همدا کار ده. سي که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري سي چاته یو څوک استخدام کړي، زده کارکوونکي کې خپله هم کولای سي سي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر دی، په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا سي بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د عمره اوبه حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي که نه. خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ هیوادوال دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان.
ازادي رادیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ایران وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د اټومي خبرو اترو بل پړاو د جون په 15 نیټه ټاکل شوی، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې بل پړاو خبري به د جون په 12 یعنی بل سبا تر سره شي. ډونالد ټرمپ د دوشنبې پروس په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان او ته وویل چې له ایران سره به د پنځشنبې پروس خبري وشي او تر هغه وخت به انتظار وکړي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې دا خبري به د دې اختلاف سربیره دوام وکړي چې ایران ته د یورانیمو د غني کولو اجازه ورکړل شي کنه. د امریکا ولسمشر د یورانیمو غني کولو په اړه د ایران ټینګار د اټومي خبرو اترو لپاره تر ټولو مهم خند بللی او ویلي دي چې هغه له تهران سره د بی معاملې په لټه کې دی تر څو د په وینا د وژلو او ویجاړولو مخنیوي وشي. ښاغلی ټرمپ دا څرګنده نه کړه چې آیا دا غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اټومي خبرو اترو شپږم پړاوي کنه وي. تر دې مخکې د دواړو لوریو استازو 15 ځله خبري سره کړي دي. جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیل سردار اعظم بنیامین نتنیاهو سره له ټلیفون خبرو اترو 2 ساعته وروسته دا خبري وکړي. د امریکا جمهور رئیس وویل چې له ښاغلی نتنیاهو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ایران په اړه هم غږېدلې دي. د اسرائیل د سردار اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې ټرمپ نتنیاهو ته ویلي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو به د اونۍ په پای کې ترسره شي. د بیان لمخې ټرمپ دا هم وویل چې متحده ایالاتو ایران ته یو معقول وړاندیز کړی او تمه لري چې په راتلونکو ورځو کې به ځواب ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی اعلان وکړ چې د اټومي خبرو اترو بل پړاو د راتلونکو یکشنبه پورس د عمان په مسقط کې پلان شوی دی. ښاغلی بقایی دا هم وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی به د 4 شنبه او 5 شنبه په ورځو کې د اوسلو په 22 غونډه کې د ګډون لپاره ناروی سفر وکړي. په 2013 کال کې د ولسمشر په توګه د خپلې لومړۍ دورې په ترڅ کې ډونالد ټرمپ د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ لاټومي تړون څخه ووت او پر ایران سخت بندیزونه ولګول. تهران او واشنگتن د روان کال د مارچ له میاشتې راهیسې د اټومي خبرو اترو 15 پړاوونه ترسره کړي دي او د راپورونو له مخې د غني کولو مسله په دې خبرو اترو کې د جنجال یو موضوع ګرځېدلې ده. ټرمپ او د هغه د اداري چارواکو د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف په شمول په روسي اونیو کې په مقرر ډول ټینګار کړي چې له ایران سره په احتمالي تړون کې د یورانیم غني کول شامل نه وي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ځوانان وایي په داسې حال کې چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلک ورستر بلي د نوې ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا له لارې پرمختګونه کوي، دوی حتی د ټکنالوژي له ساده لومړنیو بڼو سره بلدتیات نه لري او شاته پاتې دي. په دې اړه زموږ خبریاله فیروزه عزیزي راپور لري.
لبه د مرغ اوس وخت کې په افغانستان کې د ټکنالوژي په اړه باندې په هوای بيخي کم دا په نشي حساب ده.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکو او د کابل په هنتون د ژورنالیزم په انځینه فارغ دی چې نه غوښتل راپور کې نوم خورسي. ازادي رادیو ته وویل چې د خوانزي د دوران نیولې تر په هنتون په افغانستان کې د ځوانانو لپاره د ټکنالوژي برخه کې د زده کړو او مهارتونو زده کولو لپاره هیڅ ډول اسانتیا نشته او په خبره اکثریت خلک په دې برخه کې شاته پاتې دي. د ازادي رادیو ته وویل
په دې برخه کې په ښه کیفیت سره نه د زده کړو زمینه سته نه سیمینارونه ورکشاپونه نشته ده په دې برخه کې بیخي وروسته پاتې دي د ټکنالوژي په برخه کې البته مونږ داسې کادرونه نه لرو چې هغوی نوي ځوانان وروزي په دې باندې هم اکثره خلک نه پوهیږي د دې په استعمال باندې نه پوهیږي نن سبا که هیوادونو اقتصادي وده کړې هم د ټکنالوژي پر مرده کې چیرته دوی نظامی ځواک زور لري هم د ټکنالوژي پر مرده
ولایتونو کې هم ځوانان ورته اندېښنه ښیي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب شینواری ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې د ټکنالوژۍ له نوې نړۍ سره د ځوانانو فاصله له نړیوال معیار سره پرتله خورا زیاته ده. دلایل یې نامنی، سیاسي بې ثباتي، د جګړو او بدلونونو له امله تعلیمي بنسټونه زیانمن شوي. اقتصادي ستونزې ډېری ځوانان د ټکنالوژۍ وسایل نشي ترلاسه کولی. انټرنیټي محدودیتونه د انټرنیټ کیفیت نرخ او لاسرسی کمزوری دي.
او اسانتیاوی په وکینه لدی چې په خبره خصوصي سکتور هم په دې برخه کې د پنګونې اقدام نه دی کړای. افغانستان کې داسې وخت له اصري ټکنالوژي او مصنوعي ځیرکتیا په کافي اندازه د پوهاوی بلتیا او اسانتیاو د نشتون شکایتونه او اندېښنې مطرح کیږي چې د افغانستان د ګاونډیو چین او هند په ګډون د نړۍ د اکثریت هیوادونو له دې لارې پرمختګونه چټک شوي دي. ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای په دریمه ویلي و چې په نړۍ کې په تیرو شپږو کلونو کې یوازې له مصنوعي ځیرکتیا نه په ګټې اخیستو د نوښتونو کچه 8 برابر زیاته شوې چې ډېر مخترع د چین څخه دي. له چین وروسته له امریکا، جنوبي کوریا، جاپان او ورپسې له هند څخه له 2018 نه تر 2023 کال پورې تر ټولو ډېر نوښتونه ثبت شوي دي. د عصري ټکنالوژۍ او مصنوعي ځیرکتیا څانګو متخصصین او پوهان د افغانستان اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو اړتیاو ته په کتو په علمي سکتور کې د ټکنالوژۍ اړوند معلوماتو او زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم او اهمیت لرونکي بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې ځوانان وروزل سي د مختلفو مهارتونو د زده کړو پرمختګونو تر څنګ به دوی حتی دندې ومومي. له دې ډلې د ټکنالوژۍ څانګې افغان متخصص او سافټویر انجینیر هغه ملک سهار ازادي راډیو ته وویل چې ټکنالوژیکي مهارتونه نه یوازې د افرادو لپاره د کار فرصتونه رامنځته کوي، بلکې په خبره یې د یوې ټولنې او هیواد اقتصادي وده هم چټکه کوي.
په راتلونکي 4-5 کلو تر 10 کلو 80% دندې له دې زیاتې پر همدې برخه باندې نوې ټکنالوژي باندې ولاړ دي، یعنې ساينس، ټکنالوژي، انجینري او ریاضات باندې. ستاسو باید په دې برخه کې ځان ورسوي، په دې برخه کې باید مهارت ولري. اوس هم په نړۍ کې د لری دندې یا ریموټ دندې چې څو توای فریلانسینګ ورته وایو دا ډیر زیات وده کړی دا د نړۍ کې په میلیونونو خلک آنلاین دندې ترسره کوي.
خاغله سهار وایي چې حکومت، خصوصي سکتور او نړیوال سازمانونه باید د ټکنالوژۍ د اتکار مستقلو پروګرامونه پلي او په دې برخه کې د پراختیايي پروژو د تطبیق ترڅنګ د آنلاین زده کړو پروګرامونه، کورسونه او ورکشاپونه تنظیم او د ښوونځیو او پوهنتونونو نصاب باید د نړۍ د پرمختګ سره سم نوای کړل سي. د یادونې ده چې دا مهال د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې په صنعتي پرمختګ د تولیداتو په لاپ پیاوړتیا د جامو، وسایطو او ګڼو نورو توکو او تولیداتو په طرحه او ډیزاین کې له ټکنالوژۍ خصوصا له چټ جی پی ټی او ګوګل بیلابیلو پلیټفارمونو کار اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای، د دوی پر مخې د کورسونو دروازې تړلې چې دوی نه یوازې له ټکنالوژۍ لري او بے خبره پات کیږي، بلکې آن لومړنۍ زده کړو ته هم لاسرسی نه لري.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکون کو ویدونکو ته په سلام څخه تخاس رازګان د ولسوالۍ ډیر مشکلات لري، ډیر تکلیفات لري ډیر ستونزې لري. همدا اول ستونزې دا ده چې موږ سړک منځ شوی و دروازه پرې کار نه دي شروع شوی، نو چې څه رقم دی او شبخانه مو منځ شوی و بس پاته شوی ده، نو چې ولا عالم چې څنګه ده موږ ژر د ګور شواب پرې ورسوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. موږ لویه ستونزه د هغه ده زموږ سړک زموږ شپخانه کې را جوړه شي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمدالله همت، خاص روزګان ولسوالۍ.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازهري راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلي افغانستان څخه ستاسو سرپاړه کې کېم د واټساپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توفر نشته. هغه جمهوریت دولت ته سب تاغه توفر دی چې هغه لونګی نه پچل د لونګی لري، هغه ژر نه د لو د دجر لري. نور زما په هند باندې د هیڅ فرق نشاله کی ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. نقطه دې چې د ازما ژغ تاسو ټول افغانان واوري، ازما دې قسم په الله چې نه په دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې. هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید وایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه.
سلام نو وخت په خیر د ازادي ملما خبرونه ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملما دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکي ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبرې لوه، خو دې له خبرې لې سره خپل مینې نه د پرې کړې او خپل مینې نه د پرې خورغلی ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کوي او راتوي چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته دې میدان ورته ور کړی دی.
سلامونه وسجانې تاسو ته او ټولو کترملودونکو ته. هله د ټول ورو جو وسې ډیره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینا ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبريال یو پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارون شو ولزم سره مینا ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیګلو سکلو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. په غوښنه وروسته یو دوه کال وروسته یو راغلم یو بل خبرونه ته د کورنۍ ډي وي په نو باندې چې هغه کې د شو د وضعیت په اړه د شو د ستونزو په اړه می خبره ترې کوله. لمیلمنو سره هم د سیل الکانو انجونو سره په ټول سره می د شو د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په ساته ورسره خبرونه درلودلې. نو مینه می رسنۍ سره ډیره زیاته ولا بیا یو څه مونږه زابل کې پاتې سوال ما د غیس خبروسته لرم چې څنګه ماته پیدا سوال لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنیس فالټونه می پایل کړل غي نو روسه بیا زرا له کندار ته کندار ته سوخ ایس وخت پاتې سوال ما امنیت څنګه مولا ورسنیس فالټونه می هم سره لود لیسا یوسف فالټونه می واته لوزن کې ورسره ولغین ورسره به رااله مقابل دا او کابل کې می په نړیوال رسنیو کې رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 م کال پورې ولما غین ورسره کړ چې بیا نوې حکومت
اوس اوس ګلالی جنې پرمدی باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلا بیل تلویزیونونو کې کار کړی پرغي به مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغلې.
په 2008 کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په امري سره چې هم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینی د طالبانو چارواکو سره مصاحبه هم درلودلې. اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیدې یا ډېر ټینګار باندې کېږي چې زه خبرونه کې مې یازم ورشتان معلومیږي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې د سرن ټول خبر د چې ما درې ځله د خپل سفر کنسل کړی و نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډیر عمومي کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده یا اوس ما سره خپل انساني ازادي اختل کېدل یا یو پریزنټر یو خبريالي یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لاس ورکی دې ته مجبور کوم چې له وطن څخه راوځم او پاریس پلو ترس.
بله بله، دغه پاریس چې تاسو راغللې د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس سره غلې کنا کومبل گاونډي هوا ته لاړلې بلاخره لغه ځای څخه به تاسو بیرته فرانسې ته راغللې.
زه له کابل څخه ډایریکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ماته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ماته د فرانسې ویزه راغله. هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند دوار سنی ول. قسم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشت یو میاشت بخښنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخته وړل، لکه زما سرحدونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ د غږې له ستونزو راته وایي چې هلته م ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې له کله له افغانستانه راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې دي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې از موږ کوم کورونه چې موږ تر کړه ولا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالی ولا موږ ورڅخه ډېر خوشاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه جوان یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هغه شکل باندې نه ولا. دلته موږ له ډیرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ شولو. شخصا زه خپله باور به مران نسی، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی، د خپل کور بدل کړی، له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بیرته له یو شهر نه بیرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړې و، دلته چې کله زه پاریس ته راغلم ولې ما پوړنې نه دي په سر کړې. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و همالته ولم مدرې سو وخت پر ترڅو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه هم پاتې لګوم سره ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شوم او دلته اوسم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته ستر کور پورې زم زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپل لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو له هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې ترڅنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یا سی فرانسوي ته کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکه زه په دې باندې باور یم چې فرانسا موږ ته ژمنه راکړې ولې چې موږ به تاسو له افغانستان یا کابل څخه وباسو دې ته به مو راوړو او فرانسا کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنۍ پرواز یا لومړنۍ هغه د کیس پروسه چې ولا زما سپین ته ولا چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغه خپل وغوښتل چې زه راځم خپل فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه یا دوه درې کال یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤلې ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور کې اوسې جان زما لپاره ډېره ستونزمنه والا، ډېر زیات ستونزمنه والا چې په ماغه مازیګر باندې زه خپل وطن می پریښوده یو دی په لور ترالم. لاس بجې زه د کور نو وتم، د خپل مور کې نه، د خپل پلار جان می خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخت و. حتی کورنۍ می خبره والا چې داسې یو پروسه را باندې د خپل باندې نو خبره چې زه په دې سبا باندې خپل کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لري سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به وګرځم کنه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرکټ لاړم، ولارم یو سوشي انټر په کار لاغه می واخستله او بشته کور طرف ته رااله با زما ماشه می د خپل کورنی سره ډوډۍ مو خوړله یو ځای ناشته مولو او د ډوډۍ اخر کې مې ورته ول چې موري یا پلار کورنی ټول غره ته چې دې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لاس پچی سبا میدان ته ځان ورسوم نو زما مور زما پلار ما د کورنی ټول غړي ډیر زیات خفه سول او په دې باندې خوشاله ولته زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوس یو عادته خپل انساني حق مې خوب ترلاسه کړی وي نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز وو او دې طرف ته راغلم قطر ته ډېر زیاته سخته وه د وی خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مل لاس ورکړ خپل وظیفه مل لاس ورکړل خپل نږدې دوستان مل لاس ورکړل خپل همکاران مل لاس ورکړل زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یوروانی ستون سره د بیکر وانی ستون زما پیدا کړې ولې چې ایستغه خپل ځان مل نه سو پیدا کولې جوړل می حالات مې شنول ځکه ما خپل وطن لاس ورکړې و خپل کورنۍ مل لاس ورکړې و خپل مسلک مل لاس ورکړې
بلې دقیقا همداسې د اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې اول ورځ یې آلته څنګه پیل کړله لوی مزل دکړې وو لکتر څخه فرانسې ته ورغلی بي ته یو لوی فاصله ده بیا د یو خبريالې په توګه باندې چاغو لکه څنګه چې تاسو خپل ویل خپل هرڅه د لاس ورکړ کور کورنۍ وظیفه هرغه یو سچ په خپل واد کې چاته ملاویږي او تر لاس کولې سی هغه ته ټول لاس ورکړل ته غوول ورځ په فرانسې کې څنګه تیر کړل
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدل زموږ سار وختي پرواز لکتر نه پاریس ته زه ماښام راورسېدلم درې څلور ساعته زما میدان وای کوم تر څو زموږ پاسپورتونه زموږ ارسه دوسیه چکی هغه نو روسي موږ وټال ته یوړ کله چې وټال ته ولاړو موږ وټال کې ولو ډیر زیات کړي ولا مم د سی وداس ولا مم کله چې وداس هم سهار وختي راکړین سلام دغه سهار وختي زما لپاره راکړین سل یو بل ډول سهار وو یو بل رقم وخت وو یو بل رقم صحنه ولا چې زله خو راپورټ سم ما سره یو بل ملګری مې هم ولا چې ما ټول پورته سه خوب دی پورا سولو دی ورکم گنگ سولم سی بل بل نړی کې ولا ما دغه څنګه مې موټلې او پازې مې موټلې ولا یو د خوشاله احساس مې نه کوي هغه نو وروسته باور کې ما ډوډۍ نه خوړلې ماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې ولا بیا ماغه سی ودا سو ماغه مزګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبور کم چې زبایت وټال نه او زمې لږ وګرځم لږ میاغه وضعیت سم سی نو ماغه هغه سار چې زله خوب راپورته سم یو بل ډول سار وسمه ته پاره یو بل دنیا ولا یو بل نړی وسمه ته پاره
bale bale dalta pa faransa ki pi televizion ki kar kawai sanga mudita pam shu che balakhra ka dum rasun sar makha makhshwi asti bi am gwaade che pa pkhou darige balakhra da maslak che tasalari pa faransa ki pa televizion ki kar kawai
په فرانسې کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او مخبل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زدلته سوپر مارشې ورته وای په ټول فرانسې کې دا غوښ سره میکا شروع کړي تقریبا یو واټه میاشت لا غوښ سره ما کار کاوه یو دا غوښ سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مسولیت درلودې زما لپاره یو خدای شو چې ما فرانسې ژبه په کړی ځکه نه لا دا غو د کلچر او فرهنګ سره ډیر آشنا سولم ا دې تر څنګ زما مالی همکاري ما سره اسما مالی بخیر ته قوی کوله اغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زکري ورکو په کورونه کې هغه خوندې چې له زکري څخه محروم دي په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنوي کې ولیدي زیاته خوشاله سومه زما خپل فرانسوي دوستانه زما سره غوښتنه وکړه چې دا غره فورم ماته زما فرانسوي دوستانو را لېږلې وو د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دا راپور ماته ولې ریچې وای دا یو ډیر پزرو پوری خبر ده ماته لکه ګلالي ته علاقه لري دوی سره کار وکړه ما چې کله دا راپور ولې ده یو د راپور په اړه ډیر شلیکنې سي ولې د دې فلاتونه می ولیدل بیا زه دې ته لیواله کړم چې زله دوی سره همکاري باید وکړم دوی سره باید کار وکړم تر څو د دوی د برخنور هم لا پیاوړي سي نو بیا دوی ډیر خوشاله سول چې دوی سره می کار شروع کی او وس فلن د پښتو خبرونی دوستانه خبرونی او بشنو وګ خبرونی او دلنډي خبرونی مسولیت په غاړه سره لره
ډیر ښه څه احساس لرم دا اوس پم د تلویزیون کې کار کوي په پښتو ژبه لپاره کار کوي فکر کوي دا خو فرصت کېدلې سي دا کډوال لپاره دا افغانان لپاره چې هغه د افغانستان خبرونی باندې شوې دي یا د ډول خبرونل ته وړاندې کی تاسو کولای شي چې دا فرصت ورته برابر کړو د خبرونی دغه په ځړ باندې وړاندې کی
bale bale za dir khushala filan aw za da khushali de khpal wala اس پستر وکوینه ما دا غوی په خبرو کې وینم از چې کله یو مېرمن ته زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې وادونه کې کبل خصوص مورا مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشحالي احساس کې ډیر خوشحالي ځکه د دوی زړونه ډک دي او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري نو کله چې زه د مېرمنو خوشحالي ګورم د دې دالي ولتیا ګورم چې ما سره په خبرونه کې ګډون کې او په خبرونه ما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دا غوله سي دا خلک ورته تارتیا لري د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولسته حالت مور فعلاً تفریح پرونه نه لرو مرته سي خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات چیر سي د دې فکر بل ډول سي نو هم دا یو ځنی لار ده چې د دوستانه خبروري د تفریح پرونه وګوري تر څو دا جورن لوازات هم خبر سټ هغه په اروپا کې ژوند کې دا ژوند په سړوال دی دا د جالب خاطرات هم خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي
bale فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي په خصوص خبر اعلان چي دي هغه ته په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی یو فرصت د غوی لپاره هم ده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په مغ خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده او زموږ انوانه مام دغه د چي د شوز بیگم تلویزیون د شوز لخوا یوازې د شوز لپاره ده ډیر فرصتونه مو شوز ته ورکوه هغه خبرالانو ته چې هغوی پرسونی کې کار کړی پرسونی کې پوره تجربه ولري او پرسنیزو فعالیتونو یا پرسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغوی ته ډېر فرصت ورکو په ښځو کې اما په موږ نارینه هم لرو په تخنیکي برخه کې مالي برخه کې یا اداري برخه کې خو ډېر فرصت دغو میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی یا په رسنیو کې پوره تجربه ولري
bale یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بلابل تلویزیونو کې کار کړی دی فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي فرانسې کې به ژوند پیل کړي هغه میواد چې هیڅ چا معلوم نوي سبکه په کوم کارونو باخته کیږي تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد ته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي تاسو فکر مکله ځان سره درلوده
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ هم دغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم تل مې هم دغه ذهن کې و مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم که زه یو مغازه کې کار وکم که زه بل ځای کې کار وکم زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي د مغازې تر څنګ باور کې ما 5 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ته ځینې وخت فار کوي نو هغه معمولا چې ولو هغه تر 3 بجو پورې ولو نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي یا غي نو وروسته به زتلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم عمل ته لاغوي سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرین ولا او د فرانسوي رسنۍ په اړه معلومات ترلاسه کول خپل فرانسې ژبې کې کوم غلطۍ نه مدرو د لاغه مسلا کول زما یو ځنې ټارګټ دا و چې زه باید بشته رسنۍ برخې ته راسم پر رسنۍ کې پیسې باید کار وکوم خو کله چې دا فرصت می ترلاسه کړی او دلته عالم له دوی سره میکار شروع کوي وسام خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کارم کوم خپل هیر بل لاس نه درو کړو په ځان باندې باورم لرم چې بیا هم پر رسنۍ کې دوام ورکوم پر رسنۍ کې به کار کوم
bale تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوو کله چې مغازه کې کار کوو روحان څومره نارامه وي ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي تاسو مره خورالوي توپیر د دې مینس کې
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډیر زیات سخت دی که څه هم په کار کولو کې یا په علاوه پیسو پیدا کولو کې څه شانه ورسته یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي زغه وخت ډیر زوري دلم کله چې د مغازې ته ځینې ځوانان یا افغانان چې راتلل چې وزه پیژندل مې یز مال نوم سره بشناول هغه چې بکله ما ته کتل چې زما غزه کې یم یز د کیس په سر باندې مل دوی څخه پیسې اخلم یو بل ډول به ما ته کتل دا دوی د اکسل عمل ما باندې بشنه نه لګې که څوم دوی بل ما سره شخه بری کولې شو مینه ورا کوله اما دوی دا لا چې ما کته دوی دا چلانس ما کته زه به ډیر زور ولم کله چې زما د شپې کور دلا ما یو رقم نو امیدې سازو می کوي کله مې له ځان سره جړل چې ولې سیسه وسی ولې مورار سره لاس ورکو ولې مش خپل وطن له لاس ورکو ولې مش خپل دند له لاس ورکو اخر ولې ځان به مې دا پښتنه کوله اما بیرته خپل ځان بیرته مخ خپل ډاډګرن ورکول چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردی واد کې ما دلته ایسو کلا تاسو سره کومک نه کې کته هم ډیزاینر مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده تم ډیزاینر پیسې پیدا کې هم ډیزاینر خلکو سره آشنا کې لم ډیزاینر ته ژوند شروع کې نو زهنی ور سره ډیر نارام وم هغه وخت ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولدل شي کله هغه مغازي ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کېدل او دی به بل ډول ما ته کتل چې هغه دی تلویزیون کې کار کوي او دا یو مغازه کې کار کوي دی به ډیر نارام کړم
bale bale raza che yow maqaisa ko da che la zabal na takabal taragli yow bla khabia kabal na france taragli tumra taghirat de sas kral atman taghirat khura der ziat awal da che zabal na tadag mazal pal kreda pa zabal gund walayat ki khabar ali khura der ziat sakht da yow injlita bi ala ghiz sa kabal taragli bi ala kabal tar france pur ra rasid dil ta pa televizion ki kar ke da maqaisa bi bas ka mawta ko tumra da maqaisi wardi der
jalib ki sada us jani pa zabal کې یو هغه د سنتي ټولونو څخه دا چې البته د شوزي په فعالیتونو باندې البته انجلې چې مکتب ته ځي خلک ډیر خبرګونونه شي او ډیر د دې شغل سره اساس دي کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړم خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زول له دوی سره کار کوم یو رقم بل رقم چلن به له ما سره کوي یا ته دغه اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تر سوې وله قسم کله چې ما په غلطه پرسنۍ کې کار شروع کړ د پلان مې پټ شروع کړی و زما مور کې زما مشر ور له ما سره امغاجوال یې زما سره پام دی راس کې پټول خو هغه مدیر زما پلان ته ویل چې سالور نن نه درغلی ولی مریض ده خو هغه پوهېد چې خبر نه ده چې د سر کار کوم خدای خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور د مور سره پرسنۍ سو فعالیتونه کې بوخت ده کله چې پلان میکور تر علي ماتول شته د سره کار شروع کړی ده دا ما مدیر نو میرات واخستل رات واخسته ما هیڅ څه مرته ونه ویل یو رقم رنګ د سيرو واشته بیا مور نو ته مختص او وخت مختص ولا چوو کار شروع کړی دا ما ورته تل شروع یې کزه کور سره مینا لري او تل هم دا یاد وای مکتب کې اچري هم دا موضوع به ډیر یاد ولا بیا هغه ځنه چې کلام نه تستونځ پیدا سولې دا ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې سالور ولا رسنی کې کار کوي باید ډیزاین باندې سی او ډیر کوښنیو هغه وخت په دې شان زیس نه پدوم چې اختر څه ته وای ګو ته ته وای ما فکر کوي چې هغه مناره نه ده زه شزه یم دومره توفیری ما ترمنځ نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوو نو وخت پته ردو سره په دې څونو باندې پوسوم چې زموږ په ټوله نه کې زموږ نه نه د شوز سره ډیر اساس دي نو هغه هغه نه چې څونځي ولا چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم ما د کندهار ته لاړ سم کله چې کندهار ته لاړم البته مله هم نه چې څون سره مخامخ سم بل خیر به رالم تابلت
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کله د خوانزي له دوران درته وی ګولالې جنې چې خوانزي کې متڅنګ به البته د مینالم د خبره علي سره پیل شوې والا قدر ته درلودل کنه
زه د درس کالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصوم د ریکو زه تلم دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زه خوشاله چې زولارسم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مې ورکم د شي ساسکوي انرژي ساس په مې کوي ډیره خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې نس مخبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت بیا به دا سار چې برته دفتر ته دغه مکتب ته راتلم هغه ډیر تشویق ول هغه ډیر خوشاله اول اته دا مخپله هله دا وی پوسټر وکړه درته چې هغه به موشتل چرسونه کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یم لسمه سم فرصت وکړو کې هغه نورس کوژدای کې واده وکړي دا غوې مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا برته توفیر اوره چا په پریش کې نه ولما هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زبایت لام پر سونو زو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي
bale bale یو مسله کزه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات سون سره مخامخ شي کورنۍ سون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو سون زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه د کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکول بل اخر دې مزلت دې ورکړه
باور کې اوسې جانې لکه څنګه سمخ یا دوري وکړه د 150 کالو د انسان عمر ډیر کم دی اس په شو بعد باندې نه پويږي صرف په دغه وخت انسان باید ټول ذکر وکړي او کورنۍ مینه ته اړتیا لري اما زه یو رقم زما مینه و چې زه باید رزنس فعالیتونه باید ولرم ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو د زابل ولایت والی ولو چې منو مینا خپلم اته زه ډیر کوښنی ولم ماته د دې اجازه نه راکول چې ولایت مقام ته نن سمې ولایت مقام ته سما الته د ناتو سفیر اتل چې زه دا غزا یو اکسون واخلم یو راپور ور باندې جوړ کما د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ځینې خبري نه یم دا اکسون ماته نو دا فلاتونه چې مال دل یا دا چلان چې مال دې زه ورکم نه هلی بكم چې دا شنه خبري نه تلویزیون کې را څرګند دل یا په درېدو رېډو لارې د دې ژغ خلک اوریدلای دا یو ډېر بد کار دی قوم خپل هیر بم لا لاس نور کوله ملاتمن یو څونځه وجود لري زبېدا څونځه پیدا کوم او د هلار ورته پیدا کوم نه هلی سوي ډیر زیات به خپل هیر لا لاس نه بل
هم څو حساب ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هلی کې دی خپل هیر دی بل لا لاس نه ور کوله هغه څه چې ته وه حساب لڅو
زما د مور مینا ولا زما د مور تشويق کول زما د مور هغه ابې ماته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور څنګه ته وشزه او یو شزه هر څه کولې سې کته وغواړي اما غزما د مور مينو ولا غزما د مور حالې ځلې ولې چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وم د په یخ کې به تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډو پورې به الته تر هغه ځای پورې به وړلم اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ماته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هله لا لاس ورنه کمه نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
واغې تشو کړې موسم تشو کې یو بل تلاته کوي فهم امدا د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی 100 ډالر موافقه وکوله د مینې د احساس لپاره کنه هغه ورته او تاسو کې لیدل وی چې بل اخر دا موافقه وکول دمره سختانه دمره ستونزو دمره چیلنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اسما فلا اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې ټولنې کې ستونزې ډېر زیات دي د دې تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې اوسه زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم شاګردان ته باید درس ورکړم زما د پلار هله تلم دا غوښمه سخه یا استاد سم یا باید ډاکټر سم خو کله چې باغوې ته مول چې زه نه وړم چې زه یا استاد سم یا نه وړم یا ډاکټر سم زه باید یا خبري نه سم یا د سینما برخې څوک سم په پلار باندې دا خبره ډېره بده لګېدله هغه اس کله وینا څنګه څه کېدلې او دا ټولن د دینه د شته ټولن په همدغه شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدغه خبره کوله هغه به تشویق کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولې مرکې به مشر سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما مشر ورو مور مینه مې وچی زه یې تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولې سم او اخر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه اوس ازي کولې سم نه ډاکټري برخه ته راتللې سم همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلارمي زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale شرایط درته برابر شي چې بل اخر دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغ خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينته ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لاړ شم دغه خبرونه لغزه سخه مختبي سي
البته فغه سرات زه چمتو یم چې ولار څوم خپل وطن ته خدمت وکوم زه خوشاله يم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زه خوشاله شم خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم زه البته نه خو پغه سرات کې پغه وخت چې ماته ټول انساني اكون راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه الته وګورم او په خلکو احترام وګورم زه سلفي د خپل وطن ته ځم او په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شوم شاهد المرت لزون کې باندې تخبرونه درلودل په هغه شکل ورته چم توسل
bale pa urusi ke bi ham dilta halat ta pakdo halta ba halat ta pakato tumra de de esas ke vich saral dumra sun sara sara bi ham dari ke bal akhram da ga faisala chita kade da ghlar ta bedam awar kawi
او سجان سونز لا هم خط منی دي سونز لا هم ډیر زیات دي زموش پر وړاندې دلتا په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړه مور زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونه سره زلام لاس او گریوانې ما زه سار چې دفتر تر ازمو بيشته د دفتر څخه کور ته زمي خپل لارمي تغیر کړی خپل ماسک پیاچولې خپل سټایل می تغیر کړی دلته لام ستونزې ته ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیاغلې کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې وه د خپلې مرکمه موږ سره وکوله، مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾವ್ರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾವ್ರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಸಮ ಖಾವ್ರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಸಮ ಖಾವ್ರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ مقام تا پیش پا خوید آئینه شون طول را طول در تلخ پلو خیل خانه شون نیمائی ور بلده اخکاری لپلاو نیمائی ویلی شون نیمائی نی 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 شون الو چا زنبا چا باند دارو که ہے ಸನವಾ ಚಾ ಬಾಂದಿದ ರುಕೆ ಶಾಮಲುಕೆ